پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او یم او دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. په روانه یو ساته خبرونه کې چې د هما نیمایي نور بسته ونی چې خبرونه ته ځانګړي شوې، بیلابیل راپورونه او مطالب لرو، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په کابل کې د روسي سفارت وایي په مسکو کې وروستۍ غونډه د روسي د حکومت په بلنه نه جوړیږي. په کندهار کې 15 وسلوال وژل شوي دي و اروپایي هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسون مشر د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. په کابل کې د روسي سفارت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسي د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسي سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمیر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسي حکومت په هغې کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسي د سفارت په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې په دې غونډه کې به د روسي د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د کوم بل هیواد کوم استازي ګډون وکړي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د حکومت په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي ځکه چې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولی. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په قول په راپورونو کې ویل شوي وو چې را روانه سه شنبه او چهار شنبه د افغانستان په اړه په مسکو کې کنفرانس جوړیږي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي دي. دغه وسلوال د ملي اردو د ځواکونو په تیرو 24 ساعته هوایي عملیاتو کې د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان تورن محمد صادق عیسا وایي چې په سو عملیاتو کې درې نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د یوې ماشومې د جبري واده مخه نیولې ده. د فاریاب د پولیسو ویان عبدالکریم یورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو له یو 40 کلن سړي سره د میمنې شهر د یوې 11 کلنې ماشومې د نکاح مخه نیولې ده. د یو انجلۍ چې کم عمره وه 11 کلنه ده. د فاریاب اصلي اوسیدونکي د غوښتل یې چې هغه یو 40 کلن سړي ته په نکاح کړي. له شمرغه د فاریاب د پولیسو په هڅه موږ د دې جبري واده مخه تر نکاح یو ساعت مخکې ونیولی سوه. د فاریاب د پولیسو ویان د دې جبري واده انګیزه د انجلۍ د کورنۍ اقتصادي ستونزه وبلله. و اروپایي هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسون مشر خوان ګوایدو د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. جرمني، بریتانیا، فرانسا، هسپانیا، پرتګال، هالند او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو غوښتي دي چې تر نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي، خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړې ده. دوی د پرون په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل چې د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په شان د سیمو مهمو هیوادونو مخکله د ده د مخالف خوان ګوایدو ملاتړ اعلان کړی دی. په بوزنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخوډب سوی او 11 کسان نیول شوي دي. د بوزنیا پولیسو ویلي چې په 1900 کسانو کې 8 تنه د افغانستان، یو د پاکستان او 2 د هندوستان وګړي دي. د بوزنیا پولیسو پرون ویل چې په دې پیښه کې 8 کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره په اخوډب کې سلګونه پناه غوښتونکي او مهاجر لاس لري. مصر وایي نږدې 40 مومیایي جسدونه موندلي چې باور کېږي څه باندې 2000 کاله پخواني دي. دغه مومیایي جسدونه د قاهرې په جنوب کې د مینیا په صحرایي ولایت کې موندل شوي دي. چارواکو پرون ویل چې کېدای سي هغه قبر چې دغه مومیایي جسدونه پکې موندل شوي د رومیانو د لومړیو او د بیزانس د عصر وي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت وایي چې موندل شوي مومیایي جسدونه د ماشومانو په ګډون د بیلابیلو عمرونو ښځو او نارینه وو دي. او د البانیا پولیسو د یو سرحدي پولیس په ګډون 2 تنه په دې شک نیولي چې په جالي اسنادو یې خلک بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاقي ډول وړل. پولیسو پرون ویل چې په البانیا، مونټینګرو، ایټالیا، یونان، فرانسا او ناروی کې د خلکو د قاچاقي وړلو لپاره د جالي اسنادو د جوړولو څلور لابراتوارونه او نور وسایل نیولې دي. چارواکي وایي چې د دې قضیې په تړاو لا هم د څلورو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پولیس وایي مهاجرو برېټانیا ته د رسېدو لپاره قاچاقبرو ته 14,000، کاناډا او امریکا ته تر 22,000 تر 23,000 پورې ډالر پیسې ورکولې.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي.
اگر کسی ادعای واهیره داره که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان پاشیده میکنه، 1,000 سال صبر کنه.
د ولسمشر د وروستۍ او څرګندونو په اړه د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون لغړی صالح محمد صالح سره هم غږیږو.
یو نظام بغیر د اصولو ادم نه ځکه نه چلیږي. موږ مجبور یو په هر قیمت خپل اردو ساتو، ولې دې کې شک نشته چې په اردو کې اصلاحاتو ته ضرورت دی.
په یو بل ریپورت کې اوري چې د افغانستان د مالیه وزارت د بې ځایه شویو کورنیو، راستنیدونکو کډوالو او امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو د یو وجهي صندوق د جوړولو خبر ورکوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی ده چې اروپایي هیوادونه نن اخوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. د اقتصاد نړۍ ته هم سر ورکار کوو. کابل چاپ رسپانو ته مو کتنه کړی او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به نور بس یو نیزه خبرونه درته نشر کړو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو مننه چې ازادي راډیو ته غوږی استئ. دا او نور مطالب زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ. پته مو ده ازادي راډیو .com. اوس هم د خپرونې لومړی مطلب: د افغان ولسمشر وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې د شنبې په ورځ ناوخته د ځانګړو عملیاتو د قول اردو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې وکړي. په دې اړه جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د یو خپلواک، آزاد او باعزت افغانستان لپاره جنګیږي او د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. محمد اشرف خنی چې پرون یې د ځانګړیو عملیاتو د قول اردو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې خبرې کولې وویل هغه کسان چې د افغان ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي.
اگر کسی ادعای واهیره داره
هغه وایي که څوک داسې ادعا لري چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پاشل سي زر کاله د صبر وکړي، دوی د انتحاري او چاودنو پرته د جګړو میدان ته راشي. هغه کسان چې دومره واک نه لري چې د کراچۍ له میدانه ابوظبي ته ولاړ سي او په غونډه کې ګډون وکړي، بیا به په زور وړل کیږي. دوی د زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګواښي. هیڅوک هم هیڅوک زرګونه کاله به دوی صبر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکزی ویلي وو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه امریکایانو جوړ کړي دي او کله چې دوی وځي نو اړتیا نشته چې دغه ځواکونه دې پر ځای پاتې سي. خو د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین اسوشیټ پریس خبري اژانس ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي وو چې طالبان د پولیسو نظام کې اصلاحات غواړي، ځکه په خبره افغان پولیس چلند له سیمه ییزو خلکو سره خنه دی. ولسمشر تازه ولیدی داسې سولې براجي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګندوي. بل خو د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په شرط په پاشلو شرط سولې راځي، نو په افغانستان کې د نویمې کلیزې د ناوړه د تجربو تکرار یو ځل بیا حتمي کېدای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان یو پیاوړی اردو ته اړتیا لري او ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې پیاوړی اردو ووسی. هغه وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان هیڅ کلمه علاقه نه لري چې په افغانستان کې پیاوړی اردو موجوده وي. که له ستونزو سره اوسنۍ اردو چې ستونزې هم لري باید ساتنه یې وسي. طالبان چې سوله کوي باید له افغان حکومت سره یو ځای سي، له نړیوالو تروریستانو سره مبارزه وکړي او افغانستان ساتنه وکړي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای ټول افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ولاړ دي او ننګه یې کوي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اورېدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو اداله دي زر کاله د صبر وکړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي که افغان اردو له منځه ولاړه په هیواد کې به د نویمې لسیزې ناوړه تجربو یو ځل بیا تکرار شي. د دغه کمیسیون غړي سالم محمد سالی ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې له اوسني ملي اردو ننګه وکړي او وایي له ښاغلي سالی سره رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې ورنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ساتنې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده.
یو نظام بغیر د اردو نه ادم نه ځواکونه نه چلیږي. موږ مجبور یو چې په هر قیمت به خپل اردو وساتو. ولې دې کې شک نشته چې په اردو کې اصلاحاتو ته ضرورت دی. په کار د اصلاحات پکې راشي او د اصلاحات وروسته موږ په دې اردو باندې د جوړولو باندې ډېره زیاته قرباني ورکړه. موږ افغانستان اوسنی نظام سره یو ځای کیږي کېدای شي ځینې غوښتنې مداغي وي او باید دا پکې ځای په ځای شي. بل طرف ته که موږ د اولس او اتلس کالو قربانۍ ته وګورو یوازې موږ سره دغه دی چې یو اردو یا پولیس د صفر نه شروع شوي دي او هغه جدا جدا ډلې یو څه ناڅه کمې شوي دي. نو که چېرته دغه اوسنی اردو منحل شي نو بیا به افغانستان د تېرو کلونو په شان د په یو لوی مشکل سره مخامخ شي چې هر سړی به د خپل ځان لپاره اردو خپله ځای به راوي او خپل به شان وي. نو مهمه خبره دا ده چې سوله دې وشي، اردو کې د اصلاحات راشي، پولیسو کې د اصلاحات راشي او دا باید راشي ځکه چې یو لوی قوت چې هغه طالبان دی هغه د افغانستان نظام سره شریکېږي. نو دا اصلاحات به پکې راځي او فرمایشات به هم پکې د هغې باید ځای په ځای شي او دا د هغې حق دی.
صالح صاحب، که چیرې سوله د افغانستان د اردو پر د ړنګېدو په شرط راځي، دغه سوله بې اهمیت لري؟
نه، که چیرته د طالبان د افغانستان د اوسني اردو په ړنګېدو باندې راځي، زما په نظر باندې موږ او تاسو باید خبرو ته دوام ورکړو او هغې په دې قانع کړی شو چې دا د اردو د افغانستان د ولسونو په خیر ده. که تغیرات غوښتنه هغه باید تغیرات پکې او اردو باید د صفر نه ړنګه نه شي، باید موږ اردو وساتلی شو. کله کوم ملکونو کې چې اردو نه وي د هغوی تاریخ هم نه وي او د هغوی مشکلات هم ډېرېږي چې موږ تاسو دا تجربه هم لرو.
او څوک د اهداف تعقیبوي تر څو پورې د افغانستان اردو ړنګه شي؟ دغه
اوس په هغه برلاسی دی څه سوال کې ګدایي کې ګرځي هغه تا ته اماده کوي چې کله ته اردو بړنګې کله به تا سره ګورم کله به دا د هغې برلاسی ده. که چېرته موږ افغانان چې دا اوسنی نظام دی دا د یو قوي ادرس طالب سره خبرې وکړو هغه هم انسان دی، مرګ نه ویرېږي، هغه هم سوله غواړي. ولې موږ ضعیف وي په دغه اندازه کې موږ نه یو چې طالب سره مخامخ خبرې وکړو. دا د هغې یو قوي ادرس نه خبره ده، هېڅ امکان نه لري چې طالب د اردو د ړنګه شي. دا یو فشار دی د افغانستان په حکومت باندې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد سالی و چې زموږ همکار رحمت افغان ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به هم محمد واصل وصال ته غوږ شو چې اقتصادي خبرونه برابر کړي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې په سمنګان ولایت کې 125 هکتاره سرزمینه جوړ کړې دي. د دغه وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل دا سرزمینه د خورم او سرباغ ولسوالۍ په شیخ علي سایقریه او تاترچل سیمو کې جوړ شوې دي. ښاغلی استمین وایي دغه شان د سرزمینو د جوړولو د پروګرام له لارې د دغه ولایت مرکز ایبکو ته نږدې په 90 هکتاره ځمکه کې طبي بوټي هم کرل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان سلوېخ سلنه ځمکه سرزینه جوړوي او په کلنی ډول له دغو سیمونه 1,500,000 ټنه واخه ترلاسه کیږي. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي ټاکل شوی چې په روانونه کې په کندهار ولایت کې یو صنعتي نندارتون جوړ شي. د دغه ادارې رئیس رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې د کندهار ولایت د قانون او صنایع خونې په نوښت جوړیږي د نوموړي ولایت ټول تولیدات لکه قیمتي ډبرې، طبي مواد، وسپنیز آلات، لاسي صنایع او نور نندارې ته وړاندې کیږي. حاجی اغا وایي په دغه نندارتون کې د ګډون لپاره د ټولو زنونو سوداګرو او صنعتکارانو ته بلنه ورکړل شوې ده. د نوموړي په خبره د داشان نندرتونونو جوړول په هیواد کې دنه د کورنۍ په ځنګړي ډول د کندهار ولایت د تولیداتو پیر او بازار موندنې ته زمينه برابروي. دا هم د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې. یو بوری 50 کیلوی قزاقی وړه 1300 شلپنی، یو بوری 50 کیلوی بوره 1200 شلپنی، یو درنی منی بوری ورج 2000 افغانی، 14 لیټر غوړی 1000 افغانی، او دغه شان یو لیټر پټرول 250 او یو لیټر ډیزل هم په 250 افغانی پلورل کیږي. او نن د کابل په شازده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ او 60 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت درې چارواکي د ولسمشر غنی له خوا ګوښاو پر ځای نوي څېرې ګمارل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی تیره ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دا بدلون د کاري وضعیت د ښه کېدو په خاطر رامنځته شوی. د امنیتي چارو ځینې کارپوهان وایي تر هغې چې سیستم اصلاح نه شي یوازې د څېرو په بدلونونو وضعیت نه ښه کېږي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
ولسمشر غنی په یو تازه پریکړه کې د کورنیو چار وزارت لومړی مرستیال جانان بارکزی، امنیتي مرستیال محمد ابراهیمی او له تروریزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان له دندو لرې کړې دي. د کورنیو چار وزارت د خبر له تایید سره وایي د دوی پر ځای عبدالصبر قانی د لومړي مرستیال، خوشحال سادات د امنیتي معین او ماهر یعقوبی له تروریزم سره د مبارزې د رئیس په توګه د شنبې په ورځ په کار پیل وکړ. د کورنیو چار وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو توویل دا ګام په امنیتي وضعیت کې د خوالي او د جرمونو د مخنیوي په خاطر اخیستل شوی دی.
لا شک پرته دا کسان د پوهې، وړتیا، استعداد، کاري وړتیا او مسلک خواندان دي. په دې اساس موږ ډاډه یو چې دغه کسانو په تغییر سره به هم د امنیت په برخه کې تغییرات راشي، هم د جرایمو پر وړاندې به د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي، او هم به هغه نور چارې چې د خپل د دوی د وظیفوي دندو د لایو مطابق.
خو ښاغلی رحیمی د دې دلیل په اړه چې پخوانی درې چارواکي ولې له دندو لرې شوي ډېر څه ونه ویل. د کورنیو چارو په وزارت کې نوي بدلونونه داسې مهال شوي چې تل له نامنیو او د جرایمو له لوړ ګراف څخه شکایتونه او راپورونه ورکړل شوي دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو بیا بیا ویلي په لویو ښارونو په تېره هم په پلازمېنه کابل کې د جرمونو ګراف د اندېښنې وړ دی، خو پر وړاندې لازم اقدامات نه کېږي. دوی دا هم ویلي چې په کارپو او وړ کسانو ته د کار د سپارلو باید د اصلاحاتو جدي ګامونه واخیستل شي ترڅو په وضعیت کې څخوالی راشي. خو د امنیتي چارو کارپو مرزا محمد یارمن وروستیو بدلونونو ته په کتو وایي یوازې د څو کسانو ادلون بدلون درد نه دعوا کوي، بلکې د پوینا د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخو نورو بنسټیزو تغیراتو اړتیا ده. دی وی په اساسي توګه باید د بنسټونو په جوړولو کار وشي، ځکه چې دا کار ګټور واقع کیږي. بدلونونه د لیدلوري په اساس رامنځته کیږي چې زما په باور شخصیتونه پکې هغه وخت رول لري چې په سمه توګه کار وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی څه باندې 15 وړاندې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس برمکوم له دندې لرې او پر ځای یې امرالله صالح وټاکه. خو ښاغلی صالح هم هغه مهال له وزارت استعفا وکړه چې د لومړي مرستیال په توګه د ولسمشر غنی له انتخاباتي ټیم سره یو ځای شو. اوس بیا د ولسمشر غنی د حکم له مخې د دغه وزارت چارې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب مخته وړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم بهرنۍ مسله. ټاکل شوې ده چې اروپایي هیوادونه نن اخوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. اروپایي هیوادونه پخواني ولسمشر نیکولاس مادورو ته 8 ورځې مهلت ورکړو چې بیا ځل انتخابات اعلان کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل جزئیات راټول کړي دي. هغه ته ورزو د پراګ په سټوډیو کې د تکل صاحب ستړي مشي. کوم اروپایي هیوادونه په پام کې لري چې اخوان ګوایدو د وینزویلا د نوي ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني او وینزویلا کې وضعیت څنګه ناڅاپه بدل شو؟
سلامونه اکرام صاحب. وو اروپایي هیوادونه جرمني، برتانیا، فرانسه، بلجیم، هالند، اسپانیا او پرتګال غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن د وینزویلا پر پوځ غږ کړی چې د اپوزیسیون د مشر یعنی ښاغلي ګوایډو ملاتړ وکړي، او په عین حال کې د وینزویلا د هوایي ځواکونو یو مهم قمندان تورن جنرال فرانسیسکو یانیز هم ویلي چې له ګوایډو څخه د هیواد د نوي ولسمشر په توګه ملاتړ کوي. 15 کلن خوان ګوایډو نږدې لس ورځې مخکې په داسې حال کې ځان د وینزویلا د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ چې لسګونه زره کسانو د هیواد په کچه د مادورو پر ضد لاریونونه کول، ځکه مادورو چې د تیر 2018 کال د مې د میاشتې په انتخاباتو کې له بریا وروسته یې په 13 جنوري میاشت کې د دوهمې لپاره لوړه وکړه، د اپوزیسیون لخوا په انتخاباتو کې په درغلی تورن شوی. د مادورو پر ضد اعتراضونو په لړۍ کې تیره اونۍ 15 کسان ووژل شول. مادورو چې په 2013 کال کې د پخواني ولسمشر هوګو چاویز له مړینې وروسته د وینزویلا ولسمشر شو، له بشري حقونو د سرغړونو او د وینزویلا د ناسمو اقتصادي پالیسیو له کبله د اپوزیسیون او د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. اکرام صاحب،
لکه څنګه چې مخکې وویل شول تکل صاحب چې اروپایي هیوادونو پخواني ولسمشر نیکولاس مادورو ته 7 ورځې مهلت ورکړی، دغه مهلت اصلا د څه دپاره ورته ټاکل شوی؟ یعنی اروپایي هیوادونو څه غوښتل او د مادورو ځواب څه و؟
اروپایي هیوادونو له ولسمشر مادورو غوښتي وو چې د فبروري تر 3 نیټې پورې، یعنې تر نن ورځې پورې چې دا اوس موږ تاسو خبرې کوو، نوي انتخابات اعلان کړي، کنه نو دوی به د ګوایدو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. خو ښاغلی مادورو د دوی غوښتنه رد کړې ده او دا وړاندیز یې د دې هیوادونو لخوا یو ډول سپینسترګي او ګستاخي بللې ده. مادورو پرون د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې دای د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. البته اکرام صاحب، د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتین امریکا مهمو هیوادونو لاله مخکې د ده په مخالفت کې، یعنی د مادورو په مخالفت کې، له خوان ګوایدو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. نورو هیوادونو لکه روسیې چې له ولسمشر مادورو سره یې له پخوا نږدې اړیکې درلودل، د ګوایدو د اعلان مخالفت کړی. اکرام صاحب، مادورو په ښکاره د روسیې د ملاتړ مننه وکړه په خپله پرونۍ وینا کې، او ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هره برخه کې د تا د ملاتړ ډاډ ورکړی.
ډیر زیات مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو ناوري بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د مالیه وزارت د بي ځای شویو کورنیو راستنیدونکو کډوالو او امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو د یو وجهي صندوق جوړولو خبر ورکړی. دغه وزارت د مطبوعاتو امیر فردین معرفتي تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه صندوق د ولسمشر په فرمان جوړ شوی چې د مالیه وزارت لخوا کنټرولېږي. په دې اړه نور حال د واصل وسه
د افغانستان حکومت بې ځای شو کورنیو راستنیدونکو کډوالو او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو د کورنیو غړو ستونزو ته د رسیدنې په هدف هڅه کوي چې د پیسو د یو وجهي صندوق په رامنځته کولو سره د دغو کورنیو سره د ځمکو د ویش په برخه کې مرسته وکړي. د مالیه وزارت چارواکي د یادو کورنیو د ستونزو د هواري لپاره د دغه صندوق جوړېدل مهم بولي، وایي چې یاد وجهي صندوق د ولسمشر په فرمان رامنځته کیږي. د دغه وزارت د مطبوعاتو امیر فردین معرفتي د شنبه په ورځ په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل:
هدف از صندوق آماده ساختن زمین
دی. وایي د دغه صندوق ته رامنځته کولو هدف بې ځای شو کورنیو کډوالو او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنیو غړو ته د ځمکو او سرپناه برابرول دي. دغه صندوق په مالی وزارت کې دی او د دغه وزارت لخوا کنټرولېږي. د دې کار لپاره باید یو شمېر کمیټې جوړې شي چې کار پرې روان دی. ښاغلی معرفتي وایي دغه کمیټې به شکایتونو ته رسېدنه کوي، ستونزې به هواروي او مستحقین به مشخص کوي. نوموړی وایي دغه صندوق د حکومت د ملي بودجې، نړیوالو ډونرانو، خصوصي سکتور او د ملي سوداګرو په مرسته تمویلېږي چې سارنه به د داخلي بې ځای شو کورنیو کمیټه، اجرایه ریاست او د ولسمشر په مشۍ د مهاجرت عالي کمیسون کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د چهارشنبه پورس د بیزای شو او د امنیتی ځواکونو د شهیدانو کورنۍ سره د مرستې لپاره د پیسو د وجهي صندوق د جوړولو د میکانیزم طرحه د بیزای شو او راستنیدونکو کمیټې په اجرایوي ناسته کې شریکه کړه چې ومنل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هیواد ته د راستنه شوو کډوالو شمیر 9,600,000 او د داخلي بېځایه شوو شمیر بیا نږدې 2,000,000 تنو ته رسي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي د پیسو د دغه صندوق د جوړولو طرحه د افغان حکومت ده چې د نړیوالو بنسټونو په هوکړې جوړیږي. خاغلی بلخی وویل چې دغه مرستې ټولو هغو کسانو پورې اړوندېږي چې هیواد ته راستنه شوي او یا هم په کور دننه بېځایه شوي دي. دی وایي دغه وجهي صندوق په ټوله کې د راستنېدونکو لپاره دی. زموږ کوم هیوادوال چې له نورو هیوادونو راځي د هغوی سره هم د دغه صندوق له لارې مرستې کېږي. یعنی په ټوله کې راستنېدونکي کډوال بېځایه شوي او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنیو سره په دې کې مرستې شاملې دي. اوس مهال موږ له هیواد بهر 6,500,000 کډوال لرو چې په تدریج سره هیواد ته راځي. هڅه مو وکړه په هیواد کې د امنیتي سرتیرو د شهیدانو د کورنیو د شمیر په اړه هم معلومات ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان د حکومت لخوا د دغه صندوق جوړېدل یو غوره اقدام بولي خو ټینګار کوي چې له لارې راټولېدونکي مرستې باید مستحقو خلکو او کورنیو ته ورسیږي. له دې ډلې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وایي حکومت په دې برخه کې د فساد د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره باید یو ځانګړې کمیټه وګماري چې مستحقین په نښه او د مرستې په عادلانه ډول وویشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ غږ ازادي رادیو ناوړه درنو دوستانو روانه خبرونه هم دا وو. زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړي په ګډه یاورو.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د مسکو پر روانې غونډې او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي پراخ بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼه لیکلی دی چې روسیه د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او طالبانو ته د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. روسپانه لیکي چې په دې غونډه کې به محمد محقق، عطا محمد نور، حکمت خلیل کرزی، محمد اسماعیل خان، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدالهادي ارغندیوال برخه واخلي. خو د روسپانه په وینا ځینې سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د افغان حکومت د استازو د حضور پرته به دا غونډه به نتیجه وي. مسیر روسپانه بیا د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر راغسته دی او لیکلی دی چې دغه غونډه له افغان سولې سره مرسته نه شي کولی او افغان حکومت پکې ګډون نه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا طالبانو په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی او په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونه هم خپل استازي استوي سو په غونډه کې د دوی استازیتوب وکړي. دنیا ورځپاڼې په یو غټ سرلیک کې د محمد محقق په حواله بیا لیکلی دی چې افغان حکومت د سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو مخه نیسي. ورځپاڼه لیکي چې محقق په خپلو خبرو کې د زلمی خلیلزاد هڅو ته په اشاره ویلي دی چې امریکا هڅه کوي روانه جګړه پای ته ورسوي او طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي، خو ولسمشر غنی نه غواړي چې دا مذاکرات بریالي شي. خو ورځپاڼه دا نه دی لیکلی چې ارګ ماڼۍ د محمد محقق تورونو ته څه ځواب ویلی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې به د مسکو پر روانې غونډې ته غبرګون ښودلی او هغې د افغان حکومت او حاکمیت پر ضد د روسیې یوه هڅه بللې ده. ورځپاڼه لیکلی ده چې روسیه په څرګند ډول له طالبانو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې هڅې ناکامه کړي. ورځپاڼه لیکلی ده چې د مسکو په غونډه کې ګډون ملي خیانت دی او د سولې لپاره دی پر نورو معقولو لارو او د امریکا په سر په پیاوړي دریز پانګونه وشي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی بله مهمه مسله ده چې د کابل ورځپاڼو پرې بحثونه کړي دي. مسیر ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس عمر داودزی په حواله لیکلی دی چې د امریکایي ځواکونو بې پلانه وتل به افغانستان د خونړۍ جګړې په ډګر بدل کړي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی داودزی ویلی دی پکار ده چې په دې برخه کې د بیړې پر ځای د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لپاره په یو منظم پلان کار وشي. ورسپانه لیکلی ده چې افغان ولسمشر هم له ټرمپ نه غوښتلې چې په دې حساسو شرایطو کې د ځواکونو د بې پلانه ایستلو پریکړه نه کوي. خو دنیا ورسپانه به له افغانستان او سوریې څخه د ځواکونو د ویستلو لپاره د ټرمپ له پریکړې سره د امریکا د سنا د مجلس پر مخالفت بحث کړی دی او لیکلی دی چې د سنا مجلس په لوی اکثریت دا ترهرد کړی ده. د ورسپانې په وینا د سنا مجلس دا باور څرګند کړی دی چې افغانستان او سوریه کې لا هم اسلامي توندلارې ډلې فعاله دی چې د امریکا امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي. ورسپانه لیکي چې د امریکا د سنا مجلس پرې ټینګار کړی دی چې د تروریزم په خلاف مبارزه او له خپلو متحدینو څخه دفاع د امریکا مکلفیت دی چې باید ترسره کړي.
وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. زموږ د خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. سالم محمد صالح به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. لاغه وروسته نور بس دیونی ځ خبرونه لرو. آزادي رادیو سره پات شئ.
په کابل کې د روسي سفارت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسي د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسي سفارت په اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه په روسیه کې د ځینو میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل سوي دي. دغه وسلوال د ملي اردو د ځواکونو په تیرو 24 ساعته هوایي عملیاتو کې د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل سوي. د فاریاب چارواکي وایي چې د یوې ماشومې د جبري واده مخه نیولې ده. د پولیسو ویاند وایي چې پولیسو له یو 34 کلن سړي سره د میمنې ښار د یوې 11 کلنې ماشومې د نکاح مخه ونیوله. و اروپایي هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسون مشر خوان ګوایدو د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. جرمني، بریتانیا، فرانسا، هسپانیا، پرتګال، هالند او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو غوښتنه کړې وه چې تر نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي، خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړه. په بوزنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخو ډب سوی او 11 کسان نیول سوي دي. د مصر چارواکي وایي نږدې 40 مومیایي جسدونه موندلې چې باور کېږي څه باندې 2000 کاله پخوانی دي. او د البانیا پولیسو د یو سرحدي پولیس په ګډون 2 تنه په دې شک نیولې چې په جالي اسنادو یې خلک بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاقي ډول وړل.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونې ته هرکلی کوم. د ګڼو نورو ولایتونو ترڅنګ هرات هم یو له هغو ولایتونو دی چې د میرمنو د ژوند د ښه کولو په برخه کې په تیرو 12 کلونو را په دې خوا ډیر کار شوی دی. دا مهال د هرات ولایت د ښځو چارو ریاست او بشري حقوقو د کمیسیون د څانګې ترڅنګ څه باندې 15 نورې غیر دولتي موسسې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو او د غراز د خزو د ژوند د خکولو په برخه کې فعالیت کوي. که څه هم چې له دغو ولسو ادارو جوړ یو کمیسیون چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم یادیږي هر میاشت 2 غونډې کوي او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له څیړلو وروسته د خزو د ژوند د تغییر لپاره پروګرامونه جوړوي. خو لا هم هرات یو له هغو ولایتونو دی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پکې ډېرې دي. روی همین موضوعات با خانم انیسه سروری رئیس امور زنان ولایت هرات صحبت میکنیم. خانم سروری از طریق تلفن از ولایت هرات مهمان برنامه هستند و آنان را به برنامه خوش آمدید میگم. بله خانم سروری، صدای مرا دارین؟
بله، سلام علیکم.
بله، سلام به شما و به برنامه خوش آمدین.
بله، سلام بر شما و سلام بر شنوندگان نهایت عزیزم. تشکر
زیاد. بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حاضر شدین. میخواستم به عنوان نخستین پرسش بپرسم که فضای کنونی در ولایت هرات برای زنان چقدر مساعد است و فرصت های تازه که به خاطر زنان به وجود آمده کدام ها هستند؟
در قسمت وضعیت زنان در ولایت هرات باید ذکر کنم که الحمدلله وضعیت زنان ولایت هرات بسیار دیگه ولایت های زون غرب و همچنان ولایت های درجه دوم و سوم که هست بهتر تر است و فضای بهتر بر خانم های هرات فراهم است. در قسمت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اینا فعالیت هایی داشته باشند. در قسمت فرصت ها شما فرصت کردید. خوشبختانه در قسمت نقش زنان در دهداری و فرصتی که خانم ها بیاین در بست های کلیدی ادارات ایفای نقش بکنن روز براز بیشتر شده میره، که خوشبختانه در همین جریان سال جاری مشاهده هستی بودیم که مستعفی ولایت هرات یک خانم تعیین شد، مثلا معاون شادبالی ولایت هرات در حال حاضر یک خانم می باشد، رئیس شفاخانه نور و اگر یک خانم استخدام شده، که در حال حاضر مثلا ما در بحث معاونیت اجتماعی یک خانم داری، که این امیدوار کننده هست برای خانم های ولایت هرات، تا اینکه در آینده شاهد بیشتر حضور خانم ها در سطوح رهبری باشیم. در قسمت فعالیت های اقتصادی هم الحمدلله ما خانم های متشبس داریم، خانم های هم در سطح ولسوالی ها هستند و هم در سطح شهر که تجارت های کوچک دارن و تولیدات صنایع دستی دارن، هم متاسفانه از لحاظ فرصت ها و منابع اینا با مشکل روبرو هستند. از جایی که خانم ها از لحاظ اقتصادی به منابع کمتر ضرورت دارن، همین فرصت تا اکنون برای از اونا مساعد نشده تا اینکه اینا تولیدات خود به خارج از کشور صادر بکنن و در نمایشگاه بین المللی که دایر میشه اینا حضور پیدا کنن و هم آثار خود و هم تولیدات خود به نمایش بکنن. در قسمت اجتماعی باز هم خانمای ولایت هرات فضا برشان مناسب است، چنانچه در نهادهای مدنی می‌بینیم که اکثریت هزو خانم‌ها حضور دارند و فعالیت‌های مدنی انجام می‌دهند و همچنان در سطح ارگان‌های دولتی حداقل ما 34% حضور خانم‌ها را در ادارات مختلف داریم.
بله، در مورد تعینات تازه که شما یاد کردین میخواستم در این مورد بپرسم، تعینات تازه که صورت گرفته در بخش زنان در بخش مدیریتی، آیا این نشان دهنده بلند رفتن ظرفیت و یا فرصت های تازه به میان آمده است، یا نیازهایی که احساس شده در بخش محروم بودن زنان که در گذشته زنان از دسترسی و یا شنیده شدن صدایشان در ادارات دولتی روبرو بودن، حال خواسته شده تا می فرصت فراهم شوه؟
من سوالتان متاسفانه صدایتان قطع شد.
بله، میخواستم بپرسم تعینات تازه را که شما اشاره کردین، ای با توجه به فرصت های به وجود آمده در بخش پیشرفت و ظرفیت سازی خانم ها بوده و یا نیاز از این احساس شده که خانم ها صداشان شنیده نشده و یا خدمات برایشان در گذشته وجود نداشته و با تعینات تازه فرصت سازی و زمینه ارائه خدمات به آنها فراهم شوه؟
طبعا من میتونم بگم که هر دو مورد تا اندازه میتونه که صدق کنم، به دلیل هزی که به خاطر هزی که نقش زنان در سوی رهبری در ولایت هرات بسیار کم رنگ بود، ما سالیان متمادی در این قسمت دادخواهی کردیم هم در سطح حکومت های محلی و هم در سطح حکومت مرکزی، تایی که نقش خانم ها برنگ تر بشه، که در هیچ سال اخیر در جریان همین سال ما دیدیم که خوشبختانه مرکز به سوالات ما پاسخ داده، به دادخواهی های ما پاسخ داده، شاید هیچ خانم ها بودیم که در دست های خیلی کلیدی تعیین شدن. اما متاسفانه ما یک مشکل وجود داره که وقتی که خانم ها در هیبست ها تعیین شدن انتصابی بوده، یعنی به حساب انتخابی نبوده که اینا از طریق رقابت خواهداد بیاین و هیبست ها را اشغال بکنن به استثنای چند بست، و ما همین ترس داریم که مبادا بعد از این که حکومت جدید شکل بگیره دوباره همین موقف خانم ها از اونا گرفته شود و دیگه کسا باید از اینا بیاین و وظایف را اشغال بکنن.
بله، بله، در مورد انتصابی بودن خانم ها علت چی است؟ آیا تا بال همو روحی زدیت با خانم ها در بخش مدیریتی موجود است و یا ای که ظرفیت ها در داخل با وجود نامده؟
در قسمت ظرفیت ها خوشبختانه باید بگم که ما ظرفیت های خیلی خوب در ولایت هرات داریم که میشه در حتی در بست های وزارتی از اونا استفاده بشه و اونا میتونن که با همو توانایی هایی که دارن وظایف بسیار بزرگ را پیش ببرن. در قسمت ظرفیت هیچ شکل وجود ندارن. هم در قسمت انتصابی بودن هزینه خب به این بر میگرده و بعض وحی که آیا تبعیض هنوز هم در نسبت ارگان‌های دولتی وجود داره یا خیر، ما نمیتونیم که کلن منکر هزی موضوع بشیم که کلن تبعیض جنسیتی هزبنگ دفته و ورود خانم ها کاملا آزاد است به بست های کلیدی. متاسفانه هنوز هم تبعیضات وجود داره. ما میتونیم ببینیم که حتی متاسفانه بعض تبعیضات قومی و نژادی هم میانند با همین تبعیضات جنسیتی اونا خلق میشه و میبینیم که قوم های مختلف در یک بخش و یا یک از مذاهب مختلف در یک بخش دیگه به هی حساس چی میشه، پوست های کلیدی فلزما داده میشه و اونا میان و دیفرش خواهر میکنن.
بله، در مورد تولیدات خانم ها اگر بپرسم، این بعضی از پروژه ها به اساس بعضی از پروژه ها برخی از کارهایی که از سوی خانم ها صورت میگیره به گونه پروژه ای است. امی کارهای پروژه ای چقدر تانسته از سوی خانم ها به یک شغل دوامدار و یا یک منبع درآمد به خانم ها مبدل شود؟ چون در ابتدا قسمی که شما اشاره کردین که بیشتر خانم ها با مشکلات مالی و کمبود منابع روبرو هستند.
در قسمت پروژه ها شما هم شاید از این موضوع هستین که یعنی هرات یکی از جمله ولایت های است که شاید بیشترین پروژه تطبیق پروژه ها را در سطح از ولایت ما شاهد بودیم و یعنی بیشترین پروژه ها در ولایت در قسمت ظرفیت سازی خانم ها و توانمند سازی از اونها تطبیق شده. همه ما نمیتونیم که بگیم که تمام هزی پروژه هایی که در قسمت اقتصادی تطبیق شده ناکام بوده. چرا بعض پروژه های هست که مثلا در قسمت زراعتی پروژه های ما داشتیم که تا حدود خانم ها مصروف زراعت هستن و همون پروژه در یک پروسه مبدل شده. اما در بخش های حرفه‌ای
بله،
در قسمت بخش های حرفه‌ای که هستن متاسفانه پروژه ها مقطعی بوده. بعد از اینکه چون که بعد از اینکه پروژه تمام شده بنا به بعض دلایل که خانم ها به مواد خام رسیدگی نداشتن و همون توانایی را نداشتن که این پروژه را ادامه بدن، اونمود پروژه در همون مقطع زمان متوقف شده و به یک پروژه تبدیل نشده. که در حال حاضر ما کوشش میکنیم که همراه مؤسسات بیایم روی یک طرزان عمل خاص روی یک میکانیزم خاص کار بکنیم که چگونه ما بیایم همین پروپوزال را طرح و دیزاین بکنیم تا هی که تمام جوانب به حضور مد نظر بگیریم تا هی که در آینده به یک پروسه تبدیل و بتانند که بعد از ختم پروژه هم خانم ها استفاده کنند و همین روند پیش ببرند.
بسیار زیاد تشکر. شنونده عزیز رادیو زادی، من شماره تماس با برنامه را اعلان میکنم. میتونین با استفاده از شماره تماس برنامه با ما تماس بگیرین و از خانم انیسه سیوری رئیس ریاست امور زنان ولایت هرات سوالایتون را پرسان کنین. شماره تماس ما 0799 20 35 40. شماره بعدی ما 0700 82 27 55. اشمیری پا پختو میلنم 0909 40 15 40 او 0902 25 50. بله شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله مهربانی کنین.
بله مسلم السلام خونه پاس کنم میکنم مدادی را جتون کارکون کابردون کلمانیت سلامونه.
علیکم سلام، مهربانی.
پشتونی باز دوزن.
مهربانی پشتون سیب.
خدا سلا روح مداری چی وقتان اگر حقوق چی پرزن صدا والی و اگر کار چی باشیز توگوشی اگر تروسم ندی سوی و تروسم صدا نوشیز چا خپل دمور یا خپل دخور پا اشتر پیزی کتیلی اصلا خود یا هم سلسل ملمانو خوشبخت دا موجود دی چی پا افغانستان کی خرافات و جواجات و مشاراری دا بیا هم دا ویراد کی ویراد هم دیشار کی کارون پرمخ بیای بلدی خوشبختی دا و کامیابی دا د دې سمې دې پوښتنه ده. اول پوښتنه کومه ده چې هرات کې اوس د ساسي د مرمنو صنایع لاسي صنایع او ته نو ته څومره بازار پیدا شوی دی چې مرمنې کار دی واخه او د بل د ورو بار نشي. او دومره پوښتنه مې دا ده دغه خصوصي څنګه کولی بنا پر هر مجبوریت چې کولی یا بنا پر هر څه چې کولی او دغه جوړ ته
دیر زیاده من نپشتن سه بعد من دست پختن تن جواب بایی انشالله. بله تماس دیگه هم داریم، میشنم کی هستن و از کجا تماس گرفتن.
سلام علیکم.
سلام، مهربانی بفرماین.
دازاده را دیگه.
بله مهربانی، اوکی نوم واخلی کمزین ماری کنی ولی
مخه ډرایوران یو د کندهار ولایت نه.
بله مهرباني د خبرونې په پاړه کې پښتنه ولري د خبرونې مرتبط موضوع پاړه مهرباني وکړي نو مواخلي
مازاداش در شی بشر حقوق معلوم شده در مطلوانان بشر حقوق قیت معلوم نشده.
بلی در موضوع پا ارد مشخص پختنه و لریزه که در موضوع مشخصی و موضوع برخی تا مشخص شوی که تا دی پا ارد پختنه لری لطفا میره بنی و کهی
مگا خدا مگا پختنه و دی مگا غام خویت دینه کمات و خوالانه شبغانی و خوالانه نور کلا بی مگنه بطلو که 15,000 رشوات و خواست و اس لازم
زب ستاسو شمیره یاداش کم په اړوند یو خبرونه کې ستاسو نظر په دې اړه واخل تاسو نه مننه. بله بله رئیس صاحب اگر صدای مرا دارین در مورد سوال که آقای پشتون از ولایت جوزجان مطرح کردن اونا دو سوال داشتن، سوال نخستشان در مورد رشد صنایع خانم ها در ولایت هرات و بازاریابی به چطور است در ولایت هرات؟
در حال حاضر رشد صنایع جسی ولایت هرات که از قبیل قانون بافی میتونیم بگیم از قبیل قانون بافی، گلیم بافی، کرمتوزی، خامک و همچنان پارچه های حبوشومی که هستن، اینا در داخل بازار نسبتا گرم داره. ما نمیتونیم بگیم که فوق‌العاده رشد داره که گفته نمیتونیم، همه بازار صنایع دستی که هست نسبتا گرم است، اما مشتری های بیشتر خود ما از خارجی ها داریم به خاطر از اینکه اونا بیشتر علاقه مندی دارن و میآیند از اجناس خریداری میکنن و ما میخواهیم که بیشتر و بیشتر صنایع دستی زنان هرات رشد پیدا بکنه و به همین خاطر با کمک اتاقای تجارت صنایع زنان ما تصمیم داریم که یک دادخواهی برای بندازیم تا هی که همین فرصت ها بر خانم ها ایجاد بشه تا هی که اونا حاصل دستی را کشور به نمایشگاه بین المللی در اونجا انتقال بدن و در اونجا به نمایش بگذارن و برای مردم امو فرهنگ افغانستان و همچنان فرهنگ ولایت هرات انتخاب بده که طبعا اگه هی کار بشه فروشات صنایع دستی زنان نه تنها از ولایت هرات بلکه در کل بالا میره. و سوال دوم هست.
بلی در مورد سوال دوم اینا قسم مطرح کردن که در مورد ما شما متاسفانه در گذشته گزارش های از ولایت هرات داشتیم که موارد خودسوزی خانم ها در این ولایت بوده، اینا پرسان کردن در مورد علت های خودسوزی و در حال حاضر سطح آمار خودسوزی خانم ها را گفتن تا چه حد است و علت هایش را پرسان کردن.
من همراه برادرم کاملا موافق هستم. بله ما در گذشته ها هم آمار خصوصی زنان در ولایت هرات داشتیم، در سالی هایی که ما نمیتونیم که در اینجا بریم و برنامه آگاهی برای خانم ها و همچنان برای آقا باشیم و در حال حاضر متاسفانه ما آمار خصوصی های زنان در سالی نامین ولایت هرات که کشت کهنه داریم که ما نهایت کوشش میکنیم صدای خود برسانیم برای هزو مردم به خونه بیشنم حضمتت کوشش قرار بدیم برای از برنامه آگاهی داشته باشیم. من نمیتونم منکر از این حضور باشم که آمار خوشونه در هرات در اگه صاحب نسبت به صاحبه کاهش پیدا کرده و یک آمار خودسوزی ها کاهش پیدا کرده، هنوز هم این موضوعات وجود داره. در کنار هزی که بستر بر خانم ها بستر مناسب ایجاد شده در قسمت فعالیت اجتماعی اقتصادی فرهنگی و همون اندازه ما در ولسوالی های ناهم آمار خوشونت داریم و علل اصلی هزین خودسوزی ها که هسته همون اختلافات خانوادگی هسته، فقر هسته که تمام همین اختلافات خانوادگی منشأ میگیره از فقر و از حیثیات. همون قسمت که خود من در جریان هستیم و ملاحظه میکنیم ولایت هرات یک ولایت هم سرحد هسته با کشور ایران و کارگرهای هرات به ایران میره متاسفانه وقتی که از اونجا برمیگردن محتاط میباشن و آمار محتاطین میبینیم روز به روز در ولایت هرات افزایش پیدا کرده که خود احتیاط باعث بروز انواع خشونت ها در سطح خانواده ها میشه و خانم ها به خاطر همو حالت روحی بسیار ظریفه که دارن و تحمل از اونا کمتر میباشه و همین خاطر فشار زیادتر روی از اونا میایه و وقتی که اونا میبینن که کدام برای دیگه برای از اونا باقی نمیمونه، اونا اقدام به خودسوزی و یا خودکشی میکنن. فکر میکنن که هزی طریق میتونن اونا از این مشکلات راهی پیدا کنن. اما از واقع
بله در مورد بله در این مورد چقدر برنامه های آگاهی عامه یا آگاهی دهی به خانم ها در ولسوالی ها را اندازی شده تا بتونیم از این موارد جلوگیری کنیم؟
ما در قسمت دایر کردن کمپاین ها و برنامه های آگاهی به اون نقاط که ما دسترسی داریم به ولسوالی هایی که میریم، خود ما شخصا در اونجا وجود پیدا میکنیم و میاییم از لحاظ اسلام که انسان خود از او به حساب قتل نفس میکنه و نفس خود را از بین میبره، از عواقب باره از او ما آگاهی دهی میدیم خانم ها و همچنان در آقایان چگونه یعنی به حقوق متقابل رعایت بکنن تا ظرفیت آقایان هم بلند بلند بره در قسمت. و ما ولسوالی اینا هم دیگه مثل کشتگونه هم برتان اشاره کردم، به خاطر که ما به اونجا بنابرای نبوده امنیت درست نمیدانیم، کوشش میکنیم که ملاه امامان اونجا را که هسته بخواییم دولت فیراد به تقریبا چندین برنامه هم متحال به کمک ما حساسات داره از اینا داشتیم که در قسمت ظرفیت سازی از اینا برنامه ها داره شده و حتی تصمیم داریم که خانم ها را بخواییم در سطح شهر داره از اینا برنامه های آگاهی دهی دایر بکنیم. و یک موضوع دیگه که کوشش میشه از طریق رسانه ها ما بعض پیام های را برسانیم برای خانم ها، پیام هایی که در رابطه با من خودسوزی، من خودکشی باشه و عواقب به از اون در اکساز در اون پیام ها ذکر شده بشه که یعنی به نظر ما فکر میکنیم که چیزی که از طریق رسانه ها پخش میشه و تبلیغاتی که از طریق رسانه ها صورت میگیره میتونه که یک تاثیر مستقیم روی همو بیننده داشته باشه به خاطر جلوگیری از عواقب ناگوار.
یک مورد شما بیشتر ذکر کردیم که یک علت از خشونت هایی که صورت میگیره در مناطق دوردست هرات هم فقر است. یک انتقادی که وجود داره همواره ای است که بیشتر پروژه ها به خاطر انکشاف صنایع دستی و یا آموخ خودکفایی خانم ها در شهرها متمرکز بوده. چقدر تلاش شده تا امی پروژه ها به ولسوالی های گسترش پیدا کنه که اوج سطح فقر بیشتر تشخیص شده و خانواده ها به دلیل فقر و دچار خشونت و یا هم برخورد شده در درون خانواده ها؟
در قسمت تطبیق پروژه ها خوشبختانه در سالهای اخیر اکثریت پروژه هایی که ما داریم، مثلا ما در حال حاضر ریاست امور زنان به عنوان یک نهاد سکتوری تقریبا 19 پروژه را ما تحت پوشش قرار دادیم که مؤسسات در نقاط مختلف ولایت هرات این پروژه ها را تطبیق می کنند. اما از همین 19 پروژه هیچ کدام از اینا در داخل شهر تطبیق نمی شه، کلا در همین ولسوالی ها این پروژه ها تطبیق میشه و ما یک میکانیزم رو پیش روی دست گرفتیم و چندین مطلب تعهدی روان کردیم و جلسات متعدد همراه با مؤسسات گرفتیم که من بعد کوشش شود که پروژه هایی که طرح و دیزاین میشه قبل از اینکه به دونرها هنا پیشنهاد کنن ابتدا باید نظر ریاست امور زنان داشته باشه تا به حسب نیازمندی همون منطقه پروژه ها دیزاین بشه و به دونرها پیشنهاد بشه. و همچنان کوشش کردیم که پروژه ها را از سطح ولسوالی های نزدیک و همچنان خلیجات نزدیک بسازیم به طرف خلیجات دوردست که ان شاء الله این پلان ها هستن تطبیق شده. اما در سطح شهر ما شاهد کمترین پروژه ها در پرسنت اکثریت از اونها در سطح ولسوالی. اما یک بحث دیگه هستم که قبلا هم من اشاره کردم براتون، مثلا در حال حاضر هرات تقریبا بالاتر از 20 ولسوالی داره، ما فقط میتونیم به 9 ولسوالی هزید دسترسی داشته باشیم که اون هم ولسوالی های هم نسته و بقیه ولسوالی ها کلا ناهم نسته که حتی خود کارمندای دولت نمیتونن به اونجا رفت آمد داشته باشن و اونا کلا مساحات ناهم نست که دست مخالفین دولت هسته و در اینجا هم دونرها اجازه نمیتن بر مؤسساتی که اونا به اکساس زندگی خود به خطر بندازن و برن پروژه ها را در اون ساحات تطبیق کنن.
بله.
ما زیادترین خشونت ها هم در همین ساحات ناهم داریم.
بله.
اگر این برمیگرده به دولت و وزارت محترم داخل اونا چند اندازه همین زمینه را برای ما فعال مساحت میسازن تا هیچ ما میدامنی فعالیت خود گسترش بدیم. اگر ولسوالی ها هم باشه خود این طبعه هایی رو سریف نیست که هم مؤسسات علاقه مندی دارن و هم ریاست حقوق زنان و هم دیگه ارگانات هایی که صاحب فعالیت های خود گسترش بدن و بنان در حقوق قسمت هم خواهی دیگی داشته باشن هم هایی که ناهم نسته و ما نمیتانیم بنابرای نبوده همیت دوستشی داشته باشیم یک چالش بسیار
بله. میخواستم این مورد سوال کنم که در بیشتر مناطق شما یاد کردین، مناطق ناون و حتی مناطق امن، اونجا قضایی که از اونجا سرچشمه میگیره، قضایی که قضای حقوقی، دعواهای حقوقی که مطرح میشه به شهر آورده میشه، در شهر در نهادهای عدلی و قضایی چقدر فرصت از این مساعد است که صدای خانم ها شنیده شوه و در نهادهای عدلی و قضایی دعواهای حقوقی و قضایی از اونها به پیش بره و شنیده شوه؟
خانم هایی که معمولا حسرت قضیجات قضایی خود رشحت میتن به سطح شهر میارن، معمولا در چهار ارگان میارن قضایی خود سطح میکنن، یا در ریاست امور زنان، یا به حقوق بشر، یا به سرانوری و یا هی که به بخش فامیلی نقومندانی اهمیه که در این چهار ارگان که هست یک رابط مستقیم با حامیت مساعدت های حقوقی و همچنان با محسسات که وکلای مدافع رایگان به دسترس قضایا قرار میدن و همچنان با انجمن وکلای مدافع داریم. با مجالت که خانم برای ما مجاره به اقصاب مراجع هم میکنن، ابتدا کوشش میشه که در سطح میانجیگری اگر مشکل حاد نباشه ما هر دو طرف هم میخواییم و بین از ما مصالحه هم میکنه بخش مدیریت حقوق ما، و در صورت که دیدیم که موضوع جدی هستم ما برای از اینا وکیل مدافع رایگان تعیین میکنیم و قضیه از اینا به محکمه رجعت داده میشه، و در خود نهادهای عدلی و قضایی هم که هسته همین وکیل مدافع رایگان مکلف است که قضیه از اینا تا آخرین نقطه پیگیری کنن. که خوشبختانه ما کمترین شکایات در این قسمت داریم، مشکلات وجود داره ممکن نمیشه، منتها مشکلات در این قسمت کمتر است. قضایایی که ما تعقیب و پیگیری میکنیم یعنی رضایت دارم تا اندازه.
بله، از مناطقی که خارج از کنترل است و یا دوج شما نمیتونین دسترسی ندارین، گزارش ها به شما چگونه میرسه؟ چگونه است وضعیت خانم ها در اونجا؟
ما فوکال پوینت های رضاکار داریم تحت نام رؤسای شورای زنان ولسوالی ها که در حال حاضر ما در 14 ولسوالی که 9 ولسوالی یا 8 ولسوالی هم نست بخیه ما هم هست، ما در اونجا فوکال پوینت داریم و اینا ماهانه که هست ما هم روشن جلسه داریم و گزارشات از اینا رو میگیریم. مثلا ولسوالی پشتون زرغون که هست در ولسوالی ناهم نست یا ولسوالی چشت شریف که هست ناهم نست، ما ماهوار فوکال پوینت های خود میخواییم و وضعیت زنان از اونا جویا میشیم که چی رقم است وضعیت زنان شما در ولسوالی چشت شریف، و حتی بعضی از اونا به صورت پنهان خانم ها را به داخل خانه میخواین برای از اونا برنامه آگاهی دهی دیگه ما میسپوریم برای از اونا یک سلسله برنامه آگاهی دهی چی میکنن دایر میکنن. اما به یک موضوع باید اشاره بکنم که به همین ولسوالی های ناهم نام که هستن خوشبختانه بگم و الحمدلله بگم که مردم ما به همین ذهنیت رسیدن که اونا دوست دارن که سطح آگاهی خانواده از اونا بلند بره و خانم های از اونا مصروف کار و حرفه بشن. باور به خدا کنین که از این وقتی که من به عنوان رئیس تعیین شدم از ولسوالی های نهایت ناهم در اینجا گروه خانم ها و آقایان می آین و از ما خواهش می کنن که ما هم ریاست معارف مثلا صحبت کنیم که برای از اونا کورس های سواد آموزی برای خانم های از اونا ایجاد بشه و یعنی که بیاین ما زمینه کورس های حرفه‌ای را مثلا خیاطی، گلیم بافی، قالین بافی را برای خانم های از اونا
از طرف مخالفین چه اجازه داده شده در اینجا موانعی بر سر راه شماست؟ چگونه می توانیم پروژه ها را به اینجا تطبیق کنیم؟
دقیقا مشکل همیسته که مردم علاقه مندی دارن، اما چون که سطح هم ناهم نست و مخالفین در اونجا حضور دارن ما نمیتونیم که بریم اونجا پروژه کنیم، و متاسفانه تا فعلا زمینی همین مصاحبه نشده که ما یک پل ارتباطی برقرار کنیم، یک پل وجود داشته باشه بر نهادهای دولتی و مخالفین، تا اینکه ما هم به از اونا صحبت کنیم، دیدگاهی از اونا داشته باشیم که ببینیم اونا چی دیدگاه دارن، یا اونا همین فرصت مهیا میسازن که مثلا حتی هر جه اوقاف در هنج ملاحم آمان حضور پیدا کنند و بیاین صحبت هایی داشته باشند، یک حضور حرفه‌ای در هنج دایر بشه. یعنی این فرصت تا بال متاسفانه ایجاد نشد.
بسیار کوتاه میخواستم بپرسم که در بخش ملاحم آمان شما اشاره کردین، چقدر در مناطق با شما همکار بودن در بخش تطبیق پروژه هایتون و یا هم آگاهی به خانواده ها و خانم ها؟ بسیار کوتاه.
خوشبختانه ما همیشه که از جسد محترم عجلگاف تقاضای همکاری کردیم، اونا نگفتن و وجود داشته، همکاری های هزنار وجود داشته، اما هستن کسایی که بنابر همون تحصیباتی که دارن با وجود فشارهایی هم که ما میاریم بازم آذر و همکاری همراه ما نیستن، اما همگی هزنار رو گفتن هم میدانیم، پس من یک طبقه روشن فکر هزنار ما که همیشه در کنار ما بودن و ما رو همکاری کردن.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه.
سلامت باشید.
برای بسیار زیاد تشکر. دا از دیر رو درنو اوریدونکو داوه ددی اونه د نوربست خبرونه تر بلی اونه او بلی خبرونه ما پا لوی او بخون کی خدای سپارم.